السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې کوربه اسد الله لودین دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، ویلي ډیری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته ترکیې ته کډه شوي په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډیره افغان ژورنالیستانو ته پناه ورکړي. بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالیستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي څو د ایستلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوری نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول چې یو شمیر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمیر نور بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې سږ کال په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په زیاتېدو دی او د دې بحران په نتیجه کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره خامخ دي چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاس ګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي دي چې بهرني ډیپلوماتان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومې ډلې نه و منلې، خو د ټي ټي پي ویان محمد خراساني نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاودنه کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړل. د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. د پولیسو د هغو 11 ډیپلوماتانو امنیت نیولی و چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. په دوی کې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، بوزنیا هرزګوینیا، زیمبابوې، اندونیزیا، ایتیوپیا، ویتنام، رواندا او پرتګال ډیپلوماتان شامل وو. د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات دره کې پراخ حضور لري، ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي. اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو افغان طالبانو او ټي ټي پي دا ادعاوې رد کړې دي. د اسرایلو پوځ نن په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوي بریدونه پیل کړل. د اسرایلو پوځ ویلي دا بریدونه وروسته له هغه وکړل چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرایلو برید ته تیاری نیسي. د اسرایل د پوځ ویان دانیل هګاری خبریالانو ته وویل دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو لرې ولاړ شي. هګاری که څه هم ونه ویل چې په لبنان کې ځمکنۍ جګړه پیلوي کنه، خو زیاته یې کړه هر هغه څه به وکړي چې اړتیا یې وي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت ناوخت پر اسرایلو بریدونه کړي دي. ایران پلوه حزب الله پرون سهار هم د اسرایلو پر شمالي سیمو لسل ډېر توغندي وویشتل. او د اوکراین پر زاپوریژیا ښار د روسیې د تېرې شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپړې ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن نو ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 11 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړ. روسیا دا نه مني چې د خلکو د استوګنې سیمې په نښه کړي دي، خو وروسته له دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ، تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی. السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنیټیکی ناروغي ده.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډیره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی که تاسو خو انټرنیټ لرئ کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیره ته تماس ونیسئ. 00 او 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 واس نه لري نو لاند مسکال وکي یا لاند اړیکه ونیسي، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې دي 00 22 12 15 41 01. بل نړیوال شمیره ده 00 22 12 15 41. لاینې کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باس لدین شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامه لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسي انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینا کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټ شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نخې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضی سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت د دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور پلار نه ماشومان ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحمانی صاحب، له عام کم خونی سره توپیر پسه کې دی، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي، اما په افغانستان کې ډیره د کم خونی په نوم باندې یادیږي. آیا کم خونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دی او کنه؟ کم خونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کم خونی خو زخه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سیندې میا بیا اینه پورې مربوط کیږي، یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي. همچنان په امریکا کې هغه مشته افریقایي اوسیدونکي چې دی په هغه کې لیدل کېږي، زمنان په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کېږي. خو دا مریضي مونږ وډومبای ویلې چې دا یو د وینې ارسي مرض دی چې په شکل د ارسي انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي یعنی دغه پروتینونه چې حالت وجود لري چې په تشکل د تخریب د منځزي او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکی یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کی هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه پاتې کیږي ضعیف کیږي کسل کیږي مخ زیر اوری یا لک ذره خاصف وسیږي بیا حالات پیشرفته او کې اورګانومیګلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه به ډیره غټه ښکاریږي چې دا بالج ابډومن وای او زمنن په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا ک مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیرې لږ زشته کیږي او دا اډوکی د ماگزیلا چورته وای دا غټیږي په غوخو کې تغیرات راځي په نورو اډوکو کې یعنی دا داسې یو مریضی دا چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نور کم خونیان مثلا ایرن ډیفیشنسی یا کمبود د وسپنه دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي یا مثلا وسپنه کم اخلي یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنه کمه یا غونه استفاده کوي نو دوی هم په کم خونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي او یو تعداد کم خونیان دي چې هغه خبیثی وسیږي لکه لوکیمیا سرطانونه دي هغه دي نو تا ډیر زیات ډولونه لري کم خونیان خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کم خونیانو نه چې خاصه ده او شایع ده زیاته ده اما په شکل د ارسی د مور پلار نه انتقال کوي ماشومان ته
بله و کور ودان ډاکټر صاحب راځي دغه ډولونه باندې هم لږ زره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لاندې وخت کې خفیفه بڼه چې دی هغه ممکن په کال کې او ځل یوازې یوې عادي معاینه ته اړتیا ولري اما شدید بڼه چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عام روغتیا وزارت سره ثبت دي هغه کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې او ځلوینه بدل شي د وجود نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم
ډولونه زیات خو ډیر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي چې یاوې خفیف وسیږي یاوې متوسط یاوې شدید وسیږي چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویلې دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه وسیږي او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي یا ودي کسالت یا یو لکه بشتیایي شپ کې پیدا کیږي او د مریض کولای شي چې نورماله ژوندۍ د خپل وکی په شکل د متوسطه چې د ایداب یا انټرمیډیټ چې د دا هغه شکل دی چې په دې کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته او دلته باید وینم تطبیق شي زمنن د دې مریضانو باید په کلاکا مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکټرانو د خوده یو صحیح مرکز خو او دوی وخت په وخت معاینه شي د دوی د وینې ټستونه وشي ترڅو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت سره هم د خده یو خراب دی او حالت ترقم دی اما بل شکل جدی هغه شدید شکل دی چې هغه شکل کې بیانو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدید په داخل د شفخانه کې چې دوی ته مکرره توګه وینه ورکول کیږي او کیدلای شي چې مثلا په ظرف د 2 کال 3 کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي یعنی هیموګلوبین زیات شي ایران زیات شي وبکې کله چې وسپنه یا ایران په بدن کې زیات شي دا به خپل نور مرزونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي مثلا جګر او د تورای بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفي کوي او ټکان د زړه پیدا کوي همچنان دا مریضان کې دلای شي چې اډوکی پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان بیشتیایی رنگ زیر اوری او دا دیر تاثیر نور علائم هم په دو مریضی که اشتده چه بیا دا مریضان باید چه په یا مجهز دوینه په مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او دو دوی تعقیب بشی او کلا که بیا وینه په بدن که زیادی گی آغا هم باید معالجه بشی. نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی.
بله. و کرودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو حتمان پښتنه لري اوریدونکو مهرباني وکي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړي ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي اډی ژوند ستمنې پروګرام اوري
دا پد دیمان قبل که محترم عبدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبای صاحب الحدا تعالی مده هلمند ولایت محترم الدین صاحب
که اتل سه محترم ستړي مشي نن په تلاسمیا باندې خبري کوي چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارسي ناروغي ده تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اختوي
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکل د علامه خوشاله کوي یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب دغه د وینې کمبود چې دلته ولاد از موږ کوم دیکه کې اکثرا انسانان چې په اخته دي لودین صاحب محترم خبره ده چې چې اکثره د ماشومان چې پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما د ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي دلته اکثره مریضان چې موږ بوز د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي نو ډاکټران دوی ته وایي چې مثال د موږ ته وایي چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شي نه ورکي مثال د خبرې داسې ومغلنه ورپخوي داسې مو پخوي چې ډیر سره کې نظم د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورستلي هغه د مال نه ورته سره کې د وینې د کمبود لپاره ډاکټران دا ډیر شې دي نو هغه د سي مریضان ته محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم او ما رقم یې هغه د مریض زړه باندې پوټه کیږي نو کچيري داسې د امید مال یا داسې دغه نه سره سړي سراسي ایا مثال د خبري تاوان خو بنه کې هغه څه ګټه ورته کوي لکه هغه ماینه اول پښتنه می دا وزنه محترم اسد الله لودین صاحب چې دغه ماشومه په دغه باندې اختې د دوینې په کمبوت باندې وسونه اکثره تاسو به تر معلومات ساتي په سارام د کو کې د کسان ساتي روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري نو کچيري د څه په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه څه غټ نارینه کسان یا شزنای چې د وینې د کمبوت سره مخ مخ نور بغیر د دمې د مال یني او دغه شان چې مثال د دواې په کې د څه نور شي ستا چې مثال هغه د دوینې خپل دغه تراول یا غوینه ولا پورا کې دغه دوی پښتنې کې ډاکټر صاحب محترم را جواب کړي ډیر خوشاله سم دوی صاحب
کور ودان اتل سب سلامت او سي دواړه پختنې مو پزړه پورې وي او روسه به ډاکټر سي برته جواب ورکړي راځي چې یو بل وريدونکو هم را وخلو د سره خبري وکستړي مشي روغتي د ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو ناوړي مهرباني وکړئ د غوريدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکي تاسو غاګ مو ګلرو مهرباني خا فکر کوم د دې اوريدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړي کې روخنش ولا موږ هم ونس کولای چې د غوریدونکو غاغ وور اوریدونکو ک کله واتس اپ ته اړیکه نیسې نو هڅه وکي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاغ وور او د نور اوریدونکو مخه هم ونه نیسې ځکه ک تاسو اړیکه نیسې او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاغ نه وور او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسې پرال اتل سه بړی کني ولی ول هلمن ډاکټر سپتا بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنه جواب کی بیا بنور اوریدونکو سره مختزو ډاکټر سپ اتل سه دوا پښتنه درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلی مهرباني څه وای اتل سپتا
نو اتل سپتا زه هم سلامونه وړاندې کوم د ډیر ښه پښتنه وکړه خو دا غوینه چې دوی په کم خونه مو شمانو ته ورکی په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مزره ده باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کو حتی هغه غذایی مواد چې په هغه کې ذخایر دی وینه ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغه کې اوسپنه ډیره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا کچیرې ایرن ډیفیشنسی یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال هم مریض خوندیزی ولري یا بل طریق وسیږي هغه کې بیا تا مازله وجود نه لري کولای شي چې د مریضانو ته هغه وی نوار کی
او هدف دغه ینه به وی ډاکټر صاحب دغه جګر
ینه منظور اندغه جګر دی
پوه جګر وو جګر زکه وینه خو
بیا جګر ور کولای شي اما د وینه ور کول خو په اسلام کې په تبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه جګر ته فکر کوي
وو ینه اندغه جګر ته وی بالکل یعنی دغه جګر ور کول ډاکټر صاحب تلاسمیان اروغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نور کول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري هغه لپاره باید ورنه کړی شي.
بله او د دوم پښتنه په اړه باندې چې وای نور څه وکړو یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې هم دغه له ناروغانو سره مرسته کوي په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي هغه کسان چې په تلاسمیا په مجموع کې په کمخونه یخته دی غول پاره وای د مال لین نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي البته د یعنی پاره تاسو یادونه وکړه چې نه یازیګر د تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي ممکن نور کسان چې په کمخونه یخته دی یا هم د وینې وسپنې کم د غول پاره ممکن مناسب خواړه وي خو تلاسمیا شته ناروغان زنګړې پاملرنې ته او زنګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله روزو د موضوع ته چې دته د کور مراقبت وي مثلا په کور کې مریضانو ته سره کم مراقبت کوي او سره کم د ساتنه کوي دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویتامین دی زیات وسی کی باید مریضانو ته ورکړ شي او د دوی مریضانو باید نظافت ډیر مراعات شي یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي لوخی پاک وسی په خاطر دی چې د مریضانو مقاومت دی ټیټ دوی معروض په میکروبونو وسیږي زمنان د مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي خصوصا د زیری هپاتایتس بی واکسین د انفلونزا واکسین دا د سینا بغل واکسینونه چې په نومو کالر ته وایي میننجیت واکسین دا غوډي باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی چې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضی عوامل ولیدل شي بعد عاجل کلینیک ته مراجعه وکي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه بل اوریدونکو راخلو او ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمن پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشه کوم زاینه مو اړیکنی ولې او تاسو د تلاسمیا پاړه باندې له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه لرئ مهرباني.
وعلیکم السلام استاد لالو جان صاحب اسامه د هلمند کجکی څخه درسه
خا اسامه له کجکینه ستړي مشي اسامه سره مهرباني
ځان د تواله چې مال د ډاکټر څنګه تاسو نه چې مال زما پدوی نکره په دوی کې ډیر نکره او په جیم کې لاس کم کم وخت نکره وسته منه چې شروع وسله ډیر وخت نکره چې نکره او په دوی کې به خطا ته به یعنی او دا څو کوم بیا می تاسو ویني بیا مارتي او دا څو کوم به خیم په تکلیف کې به خداسي او سر په ځای مې چې دا څو کوم سره
خا او سم سم تاسو حالت خپل په محلي توګه رختون ته یا کلینیک ته مراجعه کړی دا حالت ډاکټر صاحبانو سره غېدلې چې لامل درته ویلې وي
نه خا ډاکټر ته خدای ته د نړیوال دولتي کلینیک او د ډاکټر ته ورغلم نو چې ساتره سره وکړ څنګه بارول چې صفه زخمی ده واسلینګ ور واچو مال یا خو دا یو ار خپل د ګرمۍ د لاسه د پازوینې کې مال خو پاره سره جمع کې پاره یخ کې سار وخت چې افداس قوم چې لاسي چې سره د یخ د لاسه لاسونه نو چې لته ولا هغه وخت لازم پازوینې ستنو دا د ګرمۍ د لاسه نه د بارول چې
پازې خراب ده خو سم دوا را نشو نیته راتول او سلامات سی راډیو ووري حتمان به ډاکټر سیب تاسو جواب وایي حتمان ډاکټر سیب تاسو په پوری معلومات درکې چې کدايه ست در سره مرسته وکي بل اوریدون کې راخلو د سره به خبري وکستړي مشه تاسو آزادې راډیو ته غواګي
خیر سرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدین
ډیر مننه ټول خو تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او تاسو د تلاسمیا په اړه څه پوښتنه لرئ
د ایلمن نه میاړي کني ولې د ډاکټر صاحب نو پښتنه لرم
مهرباني
ماول زموږ د ملګري ستونه دی بس نور چارڅه دوام پکړی دي ګر سره تاثیر نه پر لري د پستونی کې بس یو دار کم دی کله یو میده میده ګرمې کې دانی چې پر اپورته سوي دی یان دی اس رقم ګر سره نه وډم نسته راولای.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو عامه یا همشایې ناروغي ده، ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه، ډیره خیر وسه،
سلامت اوسې، کور ودان، خیر وسه چې اړیکه مونږ نیولې و. د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینټیکی ناروغي ورو ډلې یو شایع ناروغي ده، او په افغانستان کې هم د عامه روغتیا وزارت وایي چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده، او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړیکه نیولې و، بیا د بل اوریدونکو هم له هلمند نن سره اوریدونکو له هلمند و.
بله اوسامه ورور ته زام خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري، د پوزې کې خو مونږ تاسو پوېږو چې یو پرده د په نوم د مخاطی غشا ورته وایي، هغه په هم په ګرمۍ کې، هم په سړې هوا کې، هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي، نو هغه مخاطی غشا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغلتا شریانونه ډیر سطحی واقع دي، یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو د ما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډیرې ګرمې هوا نه ځان محافظه کی، دا که پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي، نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وغونډي چې څو دغه هوا هم مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دی، هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې، په بازار کې نه لس روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي، هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې ورې پورې غوړه کوي، انشاءالله چې د خون ریزي جلوګیری کیږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټست د وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضی مریضان دي چې هغه دوی زر زر خونه بینی کیږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسیږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري، او که چیرې خپل خپویږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خون ریزی کیږي، نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کې، ان شاء الله ماسک استعمال کی، د پوزه به خشي خون ریزی به ودرول شي. او دویم پوښتن کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري، او په ستوني کې دا سپینې نقطې دي، نه پوهیږم کسرې نقطې دي سره پام دي، او د مشکلات قرطولو یا د وبڅکلو یا چای څکلو لري، نو د ورور ته مې توصیه دا ده چې اول خو باید یو د ګوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي. او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا ورور باید چې ډیر غوړ ونخوري، ډیر خواږه شیان ونخوري، ډیر ساړه شیان ونخوري، او ډیر داغ ونخوري، او ډیر تند تیز ونخوري. دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي، او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي. ګرم اوبه یو غړپ پوچ کی چې د ستونې تازه وسیږي، او یا کوشش کولای ک پاک عسل پیدا کی، یو لږ عسل په شیرګرم اوبو کې، البته دا اوبو کې عسل او چاول اجازه نشته، په شیرګرم اوبو کې لږ عسل ګډ کی، او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي، هم ستونې تازه کیږي، دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځزي، او دای کوي شي چې اسانه هر شی وخوري، قرط کې درد هم ورکیږي.
کور ودان ډاکټر سه محترم، سلامات او سه په دې ل چې دغه اوریدونکو دغه اسپارښتنی اوریدلې وی، او په دې باندې عملو کې یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو. مهرباني وکړئ سلیمه شه ډاکټر سه محترم، سلام تاسو ته، سلام د افغانستان شریف
محترم خلکو ته، سلام ملمنو ته.
علیکم السلام، مهرباني
اکثر مدا پختنه ده چې چه دې درس کما دا خو سه دوره دې بری سلور تر موږ چه اس کما دا خو به موږ ته نقص نه کوي، دا غو پختنه ده نو ته ول نه غواړم.
خا کور ودان سلامات اوسې د غوړیدونکو د چای پاړه پښتنه درلودله ډاکټر صاحب البته تلاسمیا سره اړخ نه لري وای چای خو بس نو خصنه کې و د ورځې دوه درې ترموز چې کوم فکر کوم یوازې د اوریدونکو نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دی او د عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي څو وای دی اوریدونکو سره ډاکټر صاحب بلان ذکر کولای په سره ډیر پختر اړخ نه لري
bale د ورور تاسو وای ما چې هغه مقوله د عربي لري چې وای کول او اشرب ولا تصرف د هیڅ په خوړلو کې باید اسراف نه شي که چایم ډیر وخړل شي هغه هم zarar لري او چای کوم صحیح شای نه دی خو چون مونږ تاسو عرف دی کلچر دی زه خپل عام استفاده کوم خو شین چای نه دی استفاده وکي او ورور دی ډیر چای نه چکی د چای په ځای کوشش دی وکي چې اوبه ډیر وچ کی اوبه دی وی شي بیرته دی پریدي چې شیرګرم شي تاودو بوچکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري فایده لري ډیر اخی وبدیم نشکی چې هغه وجود ته ډیر zarar لري خصوصا معده ته کولمو ته او سردردی پیدا کوي نو ورور دې د چای په واسه که زما مشوره مانی خالی وبدی وچ کی دا ورته ډیر به مفید وسیږي ځکه د ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنه د جاست مخنیوي کوي یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ مانس کې چای وچ کی هغه دغه جاست د وسپنه په کولمو کې امیدا کې مختل کوي دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي د معدې تکلیف پیدا کی نو ورور تم توصیه داد چې آهستا آهستا د خپل د عادت تغییر کی او چای دی تبدیل په خالی اوبو کی
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې اوریدونکو راخل ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورور جوړې خیرات دا ډاکټر صاحب ناستا او مایتا او ملمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم سلامونه هم قبول کړي
و ډیر مننه ورور کوم زاین ماړي کني ولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ
لا بغلان مې اډی کني ولې عبدالرحمن خبرې کوم مایب خبرې کوم دغه ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده دغه چای دغه باجی مثال بعضی کسان مثلا ډیر چای چکی او به وبه یخی وبنه چکی او وبو سره غنه لري او بل زیا سره زیات نه پارچې دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره یا مثال او بعضی وبو بد تاثیر پکې د خبرنه مثال زکه چې چای پیل چای چکی او زکه دا څه تاوان لري او کنه لري چې او چای مې
زمان درو موږ موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان په اخته دي ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې په څو نه یو کې اوزل د وینې بدلون ته اړتیا لري دا سن ناروغان پیژنې یا قصې درته معلومې دي
نو سدا کسان چې بادي دا چې کسان چې ویني مثال کمی یا په د نورو کسان چې ویني زیات پی غته مثال وینه ورکول وینه ورکی او وینه ورکول وینه باید ورکی
ښه سلامات سید غوړیدون کې فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نسو ډاکټر صاحب زکه د خبرونه له موضوع نه فکر کوم نه خبر وو ا د چای د وبو پاړه باندې پښتنه درلوده فکر کوم مشخصه پښتنه هم نه و خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکی ور سره وبو څکی څوک وبو څکی هم حال ور سره چای څکی نقصت شي دا پرال په دیل چې ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه اخیستي ورته یو څه جواب ورکړي مهرباني ډاکټر صاحب دی اوریدونکو ته وڅو وای بیا په دې تام شو چې د تلاسمیا سروکار وړ له ماشومان سره دی کله چې د تلاسمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته کتل کیږي لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي حتمان به پات کیږي هغه خفيفه بڼه او که دغه شدید بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ور سره
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم په دې موضوع لومبای منګه تماس ونیو د چای ډیر خړل وجود ته zarar لري خصوصا ورسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي یا د 200 ورسته ک لک چای وچ کی هغه بهتري که ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چارج کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نچ کی او بهونه دی استفاده وکي که لږ وچ کی خیر دی ضرار نه لري. اما د ډوډۍ په منځ کې یا ژر وروسته د ډوډۍ باید چای ونچ کی ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي. نو هغه ته فقط اندوم روان.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سروکار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سروکار لري، د لویانو سره هم سروکار لري. څنګه چې تاسو خپل ویلې هغه خفیف اشکال چې دي چې مینو تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي. اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپږمه هفته د حیات کې اوسېږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي. خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډېر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتیا خرابیږي، او علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او راس په راس چې ورته ګوري مخ کې د خاصف شي رنگ یا زیړ وخون دی شي، او بل مخ ته چې وګوري دا د مخ هډوکي پلن شي، پوزه پلانه شي. نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بې اشتیایي او عدم علاقه او رشد و نمو متاثر کیږي، یعنی ښه وزن نه اخلي، رشد کوي، قد نه جګیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیمیا ماجور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر په ګوته کیږي، او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفي وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 او حتی کله کله 50-60 کلو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولای شي. حتی که تاسو خبر وسیږي دغه د فلم الک چې دی په هندوستان کې نومې امیتاب بچن دی دا هم تلاسیمیا لري، خو دا ډیر شکل خفیفي وسیږي که یا او جین مثلا متاثر کیږي نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفی که چیرې دوه جینه یا دوه نه زیاد درې څلور جینه متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه وسیږي د کورنۍ، او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه لري د دوی د وینې ټیسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مثلا د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان 50-60 کاله هم عمر
وکړي. بله، ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مدیر خو ک هغه باندې باندې هم تم شو چې څو باندې لري دا چې په افغانستان کې کومه باندې عامه ده، کومه باندې مثلا شدید او خفیف او خطرناک ده، په باندې هم تم شولو راځي. اوس لږ ځره په عوامل باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارسی ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال سي هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې له نکانه د وینې معاینات په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله ک مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وایډیر نه وړه غیز کوي، نظر دی ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه که چیرې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسیمیا باندې اخته وسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې د دینا چې حامل واخلي دوی باید خپل ټیسټونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټیسټونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته هغه چې د وینې متخصصین دي هغه ته مراجعه وکړي، او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغه ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. داغود اجازه وروسته به دوی کوي شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي، غیر ده نه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم اوسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی، چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري، چې زنجیرونه دوه زنجیره د الفا اوسیږي، دوه د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دي د جینیټیکی اطلاعات دي چې انتقالي او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي، نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معاینات وکړي او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي، او داغونه وروسته اوس په دنیا کې نور تاکتیکونه په وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تاکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مور ته دغه کی، یعنی
بله، یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سله کې جینیټیک دی یا ارسی دی، یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا؟
نه خیر، سل په سلو کې عوامل جینیټیک دی او دغه مونږ ویل الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخې د فعالیت اولویږي. نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي. اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خونریزی ورکوي وجود د وینې دغه کې، یو څوک مال نوټریشن دی کم خونه کېږي، دا په اثر د اندغه کرویه چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی، دغه شکل د کرویه د وینې د سرې کرویه تغییر کوي، یعنی مختلف شکلونه لري، جورته انیزوسایتوز، پوکیلوسایتوز، پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري. دغه اشکال د کرویه چې تغییر کوي، دغه کرویه بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی نور حجرات، وخت چې اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي. او همدغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کرویات د سره د وینې کمیږي، هغه مقدار کمیږي، وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه ور سم متضرر کیږي. بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي، دا بیا په جی په دا وینه چې ورته ورنبه ورور موږ جګر ورته وایو، یا په لیور کې یا په سپلین کې، دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هیپاتو سپلینو میګالی وایي. مریض ته چې وګوري یو لویه غټه خیټه لري، او چې کله په خیټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جسکه یو سخت شی د لاس لاندې روزي، چپ طرف هم چې هغه یو جگر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه، او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډیر زیات غټیږي. نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدوات او د اندوکراین دي، چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي، مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي، حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي، توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي، جنسی تاثیرات منځ ته راوړي، یعنی ډېر یو خراب مریضی ده.
و ډاکټر صاحب په دې ورسته یو نه کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیواد هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو. مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره د ماما لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلوال طبي پلو ویل کیږي چې دغه د نږدې اقارب نکاح هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي وباندې اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي ځکه تاسو خو ډیر سکلنه تجربه لرئ شاوخوا په ساته تفل کې آیا داسې نمونی ډیر دي په تلاسمیا په حکومت ماشومان کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شوی؟
بالکل دا خبره دقیقه ده. طب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دا څوک چې خون شریک دي یعنی وینه ورسره شریک ده مثلا کاکا لوری ماما لوری خاله لوری وسیگی یا مثلا زوی وسیگی ادوی سره باید چې واده و نکی واده باید بیگانه خلکو سره وکی تر څو چې اینندغه د وینې زیاتره مرزونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دی چې هغه آرچ فاکتورونه دی آرچ انکمپاتیبیلیتی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړی تولد کیږي نه آرچ منفی منظور می ده دغه مریضیانه دی چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی زکه په اسلامي توګه هم شریعت کې موږ دغه ویلی دی چې تاسو واده کوي کوشش وکړئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکی و نه لري باید قرابت وکړي او واده وکړي. دا واقعا معقوله خبره ده چې طب هم ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله و ډاکټر صاحب محترم لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدیده وي په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیګو چې له بعد مرغه له ډیرو کلونو هتر لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی که څه هم د وینې بانک شته اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري یا یې که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې واسنه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي آیا بدیل لارې چارې همسته او کنه یوازې هم دغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندۍ وساتي؟
ډېر ښه. وړومبی موږ او تاسو اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسمیا ده یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور وسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو یا فقط نه مغه یو لږ مراقبت کوري سالمه غذا وسیږي او لږ مونیټورنګ وسیږي دا ښه دی. اما که چیرې به تلاسیمیا مجور شکل وسیږي یا غټه تلاسیمیا وسیږي د ته باید چې وینه ورکړ شي یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفې باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې وړومبی موږ اشاره وکړه چې ها غذایی مواد چې هغو کې وسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي یعنی هغه جلوګیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکی د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي چې دا هغه دوا ده چې دا نو کراتیف تریټمنت ورته وایي یا تداوی جذري ده که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله نا کله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکررن متکررن دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که مونږه مریض ته ډیره ډیره وینه ورکو بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي یعنی آیرن اوورلوډ کیږي هغه دپاره باید مونږه باید ټسټونه وکړو هغه ټسټونه چې ډیر زیات مهم دي هغه مثلا سترګو دي د غوږونو دي مثلا EKG یا گراف د قلب اخیستل دي چې دا باید ولیدل شي بل تداوی د جینونو ده چې هغه باید هم صورت ونیسي نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د هډوکو اوسیږي هغه باید اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلو باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید دی مریضانو تور کرشی خو کلا کلا بیا وسپنا په دوی په وجود کې زیاته کیږي یعنی اوورلوډ کیږي یا وسپنا زیاته کیږي چې دغه زیاتوالی د وسپنې هم خپله بیا ناګوار عوامل لري نو اثرات لري نو موږ باید دغه منظما کنټرول کو او مریض ته چې دته شیلی ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي یا اوورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي چې څلوېښتو نه شپېته ملي ګرامه په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کیږي هغه په شکل د پمپاژ ورکول کیږي اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوي دي چې په نوم د ډیفیری پرون په نوم باندې یادیږي چې 15 ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري نو کله چې موږ دا مریضانو ته تکرار وینه ورکو یا دغه شیلیتنګ تراپی یا شیلیتنګ اجنټ مریضانو ته ورکو د دې مریضانو هم باید منظمه معاینات وشي د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نه صحیح وسام کولای شي چاړي کې ونی صحیح د خبرونه لګي شی به پاتې دي دغه کومه دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله دا په دې باندې نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینې یا بدون له نسخې واخلئ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړ تاسو که دغه ډول ناروغان درې خدای مکړه نو حتمان به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ حالته به تاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي نو لطفا خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانوم د تماس شمیره د 00 22 12 15 40 بل شمیره د 00 22 12 15 40 اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راز فیسبوک چینل باندې هم ا دالي دو ورده په دیله چې اړیکونه سي ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شی به پاتې دي ممکن اوریدونکو اړیکونه سي بحث به ورور سره راټولو دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای سي ډاکټر صاحب آیا مخکې اډونه شو چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرولې د لیسی لکه زین نور ناروغي باندې ناروغي غوندې کڅ هم په هند او مثلا په د اروپا او دغه نور هوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړی چې هغه مغه د اډوکی ترانسپلانټ یا هم انتقال د کورنۍ لبل غړي نه دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي او دا سم کارار شته چې دغه د شدید تلاسیمیا ناروغان هم مثلا 15 پیت کال عمر او کی او کنه د غوی عمر به متاسفانه چې محدود وي.
ډیر خټه کتاب اشاره وکړه کچېره تلاسیمیا ډیره شدیده وسیږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا بروسته تولد نه ډیر زر وفات شي. اما په صورت د عمومي 99% د مریضان کولای شي چې لاس کلن پورې ژوندګي کې حتی 80% کولای شي چې په دیش کالو پورې ژوند کې څلور او 80% کولای شي چې پینځه کلنې پورې ژوند کې او 50% خلک کولای شي چې 55 کلنې پورې ژوندګي وکړي. حتی د نه اضافه هم امکانات لري خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط دی کېږي چې د جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی. کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي. کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې ورستی اوریدونکو ته موقع ورکړي په دې لړ کې غاګې و ورستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري مهرباني وکړئ خبري وکړئ رادیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. علیکم السلام. ستړي مشه
شکرا.
او مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ته مو اړ کني ولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غاګې تاسو
استفادہ نہ کرتے او نور بدنس پستو کې څه لکه ځوان څه دې معلومیږي نو یو د پټن لرم او یو کوم خوني کم انداز لرم چې څو لري د ستران وای چې یو کوم خوني کم انداز لري دې رن لري دې ته ضرورت نه لري چې تو وینه ول دې او د وای سره به دې سره شي او هغه سره بدن نه کړي او دومره د خبره ده جن ځوانانو د لینې کوم خلی په باندې هغه خلک خو خلک ځوانو خو ښایسته کواره زرو ځوانو وای موږ مریض زور څو پیر وای دا مریض ما دا خو روته وای دا زینه کمی دي نو هغه ځوان زینه په تو او تو کې بدلواله میاستو کې دا د څو جنه دا
ها یعنی ظاهر څومره رول لري کله نا کله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي. دا پختنه هم په زاید تاسو خپل عمر په لونه ویلوم ویل چې لنګي مداسې دي چې غواخه په نستا او فکر کوي دا سی خاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلې وي. تاسو عمر څومره دی؟
خپل عمر دا درته
څه څه ولرم. ښه ښه تر اوسه ماشاالله ځوان یې مننه کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب د اوریدون کې کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي می نری دی داسې ښکاری لکه ډیر عمر می وچ خوړلې وي او د غراز ک شدید نه بلکې خفیفه کم خونی هم ویل رمه څور ته وایو زمن کې ویل چې وای کم خونی څومره په ظاهر باندې اغیز کوي. یاد غ تلاسیمیا زکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خپل غوخه ډاک معلومه ده.
دا خو ورور په ویل خو پونه شو ما چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی غوخه کما شوی دا او کدا اول نه کچره اول په غوخه خو او وس ډنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي داخلي ډاکټر ته کې ډاکټر او طویل لري چې وس دوه نوې کم خون نه چې وینه واخلې نو اتمن کم خون دی ا دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خلې د لارې مستعزرات ټابلیټونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکی په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شایان باید د ورو ته توصیه کی ځکه کم خونی داسې یو ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفی اغیز لري. باطن ادا ده چې انسان به اشتیاقیږي مثلا په قلب ته ضرر رسېږي غټیږي دماغ خرابېږي حافظه خرابېږي مثلا اشتیاق خرابېږي نو ظاهر داده چې انسان کله اشتیای خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسور کوي طبعا چې کم خونه شه چیرې زیړه کیږي یا خاصه فکیږي سپینه کیږي نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهری دي هم باطنی دي. نو ورور ته زده مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کی، باید هغه غذاګان چې هغه کې پوره اندازه وسپنه وسیږي هغه نه استفاده وکړي، مثلا شنه سابه ډېر استفاده وکړي.
بله،
کدا یې نه وخوري، غوښه نه او هګې او د شیانو نه استفاده وکړي، دا به ورته زه وایم په ګټه اوسیږي. خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، او دا چې پښې درد کوي او ګرځېدای نه شي یا ډېرې ډنګر شوی دی، کیدای شي چې کوم اورتوپیدي مشکل ولري، باید اورتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لویه سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده، او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو. خو کله چې بیماري شو د پښو پات شو، بیا به الله ناری وهو. نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، او هم